دولس نیو بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریک کیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلام مشوره کیږي او پر رڼا کې به اقدامات کیږي. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت قیصر ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې شپږویشت وسله وال طالبان او افغان سرتېري وژل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دغه کمپاین په ترڅ کې به 2,43,500 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي. د 5 ورځنۍ نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو 2 جلا پیښو کې د هند پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتېري او پولیس وژل شوي دي. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو 14 کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وو ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی.
د خبرونه په پاتې شیبو کې زما حق زما رایا اونیس پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړی کړی او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند د چارواکو او ملکی دولتي کار کونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو 12 مادیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان لمخې د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست.
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع و کورونه چارو وزارتونو او همداشند ملی امنیت عمومی ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي.
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې لراغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف شوي چې د 1999 کال د جمهوریت په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داس محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی وو. افغان ولسمشر پراتلونکو جمهوریت انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخله په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرحه تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح سوه چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لرې کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدې په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نه سي. څومره دغه قانون له پخوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی په دې اړه مو بحث رابرلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله حقپال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له امینی صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو مدني ټولنو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه د تعدیل سي، اوس خو دغه دغه څه وسول؟ تاسې په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدامو د حکومت لخوا دوه؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتلل دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یو ښه د تیښتې لار وه. دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د ښه لپاره او د حواله لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعین موضوع بل لبلې خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې ترڅنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هر کله ترې کړی او کوی او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپو په صفت باندې که درته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه زیات شوي دي، تعدیل کې څه راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپل ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سو موردو په شاوخوا کې کیږي، چې له ولسمې مادې نه تر یو لسمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده، یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلاډه کشي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکې او د عدالت تامینونکې برخه ده، دې کې ستونزه ده. دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به په راتلونکي ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولی سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې یو مسله نه وه چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوي او موږ دا کار کوو. د قانون نه ښکته دوی طرزالعملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشه ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ما ته یو کس وښيي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلا وه، نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلی مسئله سیاسی مسئله ده، دی ارادو مسئله ده، دی افکار او دی انگیزو مسئله ده. نه دا چې تاسو راسی په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لاره په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل زی چو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسئله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلی دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دوا سي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشحاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې، او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راځي او د کمیشنرانو او دارالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه توره وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته لسپاسنه ورکړې وي.
خپل سبې یو ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، هماغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سام له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور یې په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازمه او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه نا څه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه نا څه ښه والی نه وینئ؟
ګوری افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت درکوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نشئ کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال درکوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تېرو کې په تېرو کې له 2004 نه را په دې خوا کم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې پخواني ده، زما مخ ته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزابو غړیتوب ونه لري، اوس هم همدا خبره کوي. زه دا وایم ګوري، دلته خو صحیح ده قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم په اصطلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکري تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصطلاح په یو کرښه باندې له منځه نه ځي. افغان صاحب محترم، موږ یو ډول دغه خپلې ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنو په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې سید لري نه لرم، بس دوغه نه
د قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد
وکړي. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برالې سوي چې د یو انسان په اصطلاح داخل مطالعه کړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي وو، خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شی چې تاسو غوښتنه وه ترسره سول، په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیره مننه. زه موږ د میلما خبرې تاییدوم، په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حد پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار سوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم ځینش په کمیټه کې ګډون درلود، هلته مو د 600 کسانو هغه اسناد کله چې څیړل تر څو دوی بیا کمیشنرانو لپاره هغه لست ورسي، تقریبا یو میاشت او 15 ورځې وخت ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان سوی ده، ټاکنیز ټکټونه اعلان شوی دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده. نو په داسې وخت کې یو میاشت او 15 ورځې یا لږ څه کم او زیات وخت ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا تر هیڅ موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د 4-5 غوښتنه او بلکې د سیاسي حساب او د افغانستان د حکومت او د دغه 13 ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، د دې ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري و، چې حتی دوی وایي هغه لیست چې موږ ترازي او لدې څخه کمشران انتخابو او دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نسی چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه د کمشران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسائلو ته ډیره اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعاتو ته ډیره پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو په ټوله کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوي چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو
اقبال صاحب خو به چې دا سم مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یادې دي په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یو والی فکری یو والی ډیر وخت بنو اوس موږ تاسو ولید چې ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته ک او هم توشې ک هم دا کار یو اقدام یو ک څنګه زلری، یعنی حکومت څنګه زلری په دې باندې چې ډیر چټک کاری وک د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول ک تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده.
دوا شاید تاسو نسی سره بیلو په هیڅ وخت کې په ټولنه کې زمنګ ټولنه لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي فیصله کړکیچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وبخې د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندې پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې ورستوي کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنویو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شای ناست لرلې دا مسوجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اصطلاح مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولس قیمت پرې کړ هغه د برخلي کې نور دی ویل لپاره ضرورت یې نه لرم چې حالت به څه ویل شي ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه
کساسي برخې پرې د تخنیکی برخې تراسو. حکومت کمشنران لري کړل قانوني تعدیل کې ستونزې په قانوني انتخاباتو کې موجود دي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتک سره بدغه ستونزې پراتونکو انتخاباتو کې حل نشي.
هرگز به دا کار ونه شي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون او سیاست سره لازم او ملزوم دي، یعنی په اصطلاح دی وي سکه دوه مخه دي که هر وخت مسره بیل کړل بل اخره او په اصطلاح بحران رامنځته کیږي حتی بیل دون کې نه دي. ولې قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي، پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیل کړئ؟ دا بیل دون کې نه دي. ته نه په افغانستان کې نه خیم د واشنگټن په اصطلاح لسیاسي کوټین نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجینګ پورې د ملګری ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخه بیل دون کې نه دي. زه په دې باور يم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپل ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاتې نړیوالې ټولنې ته حتی د دې هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مون خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغییر کړ بعد دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا از منگ دی منطق او از منگ دی فرهنگ یا ورزنهی برخه شویده وست پا دی مانی منگ پا قادی گم نو بدم نره بانده لگی گی دیر دست جدی هست حساسیتم نخوی ولی یو نده دو ندی دری ندی چلور ندی بیا هر وقت راسو دی زینو افرادو پا تغییر و تبدیل سره په اصطلاح دی زینو مادو پا تغییر سره داس وخیو چه بعد لدی با دا کار نکی گی لیکن اطلس کلو تجربو خدا ثابت کرده کنه.
دلته گرچه ده حکومت استاد څوک نشته خو لدین وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړې توګه رئیس جمهور ویلي چې انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. اغلی امینی کدر ته وایي چې د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې دا کوم پروسه چې په ټوله کې تاسې ناراضي څه فکر کوي هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موجودې وي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له دغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل سي؟
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي، یعنې په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه، فساد اخلاقي، فساد مالي، فساد یا دوه ورځې ټاکنې، هم تخطی، تقلب او ټاکنیز جرایم، اوس هم هغه موضوع ده. مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي، د کمشنرانو د تعین موضوع ده. په تیر قانون کې د دوی د تجربه مسله هیڅ نه یاد سوي، او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشته کولای سي هغه کمشنر سي. خو په نوي قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو ترڅنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې ولري. دا یو مثبت نقطه وه. د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله، لنیکه مرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم ښه نتیجه یې ورکړه. نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ته رسیږي، زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه. دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله. د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول، حتی اقل باید 15 کلن وي، حتی اقل او حتی اقل لیکل او لوستل باید زده وي. یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لري او پرتي سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو مېرمنې ډېرې کمې درلودې، نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ. بله مسله، د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي. دا ډېر ښه مثبت خبر و. د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی، ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، دوه کسان به د کمشنر په حیث راځي، خپل دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه. دوی به رایه نسي ورکولی، خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي.
تقبل سه یادمنه وسوله چې په دوړه کمیسونو کې باید دوه بهراني داسې څارون کې پټوګو دوه نمائندگان باید موجود وي. دغه د بهرانيانو دوه کسه استاذ په دوړه کمیسونو کې، آیا دا شفافیت سره مرسته کوي کني کوي؟ او بلخ به انتخاباتو او مشروعیت زیانه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه د افغانانو په واسطه پروسه ده؟ کچیر بهرانيان کې ملته مداخله وکي یو ډول استقلالیت خو به زیانه رسیږي.
بهرنیان نشي کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي، ځکه هغه خو دوه کسان به وي. هلته خو سیستم ده، دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي، قانون خو دوی تطبیقوي. دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي؟ بل دې موږ پخوانۍ تجربه لرو. تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب یې لره، د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره، چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې. اما آیا هغه ټاکنې رڼې وي؟ تاسو شاهد نه وئ، نړۍ شاهد نه وه، افغانستان شاهد نه و. دلته چې اوس کوم کار شوی ده، دا یعنی نشي کولی چې رونوالی تضمین کی، ځکه نسی کولی. اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي دقیقا، صحیح ده په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي، کوم پروسیجر ده، کوم جی کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي. اما دلته خو افغانان دي، همدغه خلک دي، دغه احزاب او استاذ دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده. یعنی کله چې نړیوال څارونکي په انتخاباتو باندې څارو کی، مشروعیت زیاتیږي، اروپایي ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتیږي. دلته مشروعیت موضوع مطرح ده، یعنی یی دوی شتون مشروعیت تثبیتای.
زه فکر کوم که چیرته په حقوقی لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته د په نور نړۍ کې. یعنی دا یو اصل شته چې د نور هیوادونو څارون کی، یا د ټولون، یا د سازمانونو څارون کو، د ځینې هیوادونو اجازه ورکړي، ځینې نه ورکړي. دا په اروپا کې هم ده، په روسیه کې، په ارجی کې دا مسله شته، په خصوصا په کوم هیوادونو کې چې د درغلۍ او تقلب او د سیاسي سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نورې دارو سره او برعکس دغه هیوادونه د هغوی ملاتړ د ضرورت لري، نو د هغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده، او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکراري مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امینی صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذېدونو وروسته ورځې هغه ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي، مدني بنسټونو همدارنګه د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسو مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې هغه وړ کسان وسپارل سي؟ او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي؟ تاسو مطمئن یې؟
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې تر څنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي، او له دغه اته اتیا کسیزه لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره، او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي، وروسته هغه به د کمیشنر تعینیږي.
په بخنه سزله غوړم دلته توزیع کوم، د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی حکومت کسان چې الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې، او وروسته کوم چې رای کم وړي او د کمیشنر په توګه
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه. خو دلته یو استثناء راغلی په قانون کې، کول اسمشر خپل زینافه و او دای کاندید و، نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي. هر کس به د څوارلس رایو حق لري چې دوی رای وکاروي، او هر چا چې ډیری رای اخیستی وي هم به قومي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي، هم جنسي ترکیب نظر ته نیول کیږي، وروسته لغه به دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پوره رای ونه خیستله، دغه کس چې ډیری رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډیری رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورځي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده، یعنی که دای نمان نوی بیا هغه مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په د افغانستان کې مشران اتلس نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي، او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي.
حق پات سپدا قانون کې یادونه سوي ده چې رات اوس خو د ولسی جرګې رائے خلاص سوي دي، راتلونکي پارلمان څه کل راځي، سیستم به مختلاتي کله غوازي کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالي دونکو رائے. په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوی ده، کوم ډول د ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالي دونکو ده چې په اصطلاح سل په سل انتقالي دونکو وي، او نه هم هغه ډول ده چې په خوا په افغانستان کې وو چې رائے نه انتقالي دونکو وي. یعنی یو په اصطلاح د
کله چې څوک له نماندی نه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال،
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې په اصطلاح یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کولای شي چې دوی یو بل ته رائے نه تیر سي. او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي، یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري چې تجربه شوی دی په نړۍ کې، نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے،
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالیږي د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اکاندید کې کنه،
ما هم دغه خبره خوده لچ اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشل، ځکه چې اویا فیصد د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړدل ته چې په کتو سره. خو که فرض کو وشولې، دا به د افغانستان د خلکو په رایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حتی چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی، او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مثلا څومره ښه مسله ده، تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه؟ لکه مخکې چې حقپال صاحب ول چې کېدای سي بل بحران رامنځته کړي، رایه منې معامله وکړي کوم کاندي
دا موضوع سمه ده. له سیاسي نگاهنه خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي د ټولې په قانون کې راغللي، په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلی وای. خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي. د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده.
مننه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله حقپال نه مننه چې په بحث کې مې سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
نیوان دولت سوادی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دانشا چه در اینجن دیده کمیسون
دند خباتو لپارا زنگره خبروانه